سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بچې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وای پنځه خبري اعلان د طالبانو لزندانه خوشي شوی دی دغه مرکز نن دی ویلې مې خبرول سره ویلې په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د څلنیوس خبريال اتاولا عمر په کندز کې د سلام او تندر خبريال حسيب عمر او پاننګر هر کې د کلی رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زیو د رادیو خبريال جنغه سالي د طالبانو لبندره خوشي شوی دی بل خو د افغانستان د آزاد خبريالانو ټولنن دی او بیان خبرول سره ټینګار کړی دی شو طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د چلند کمیسون لاره تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو لزندان څخه د دری د دې پنځه خبريالانو د خوشي کېدو خبر په داسې حال کې و چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث تلور او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولې او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر ترګندونو په اړه تفسیره نه دا کړي د پاکستان پوز او شرواکو په دې رستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغه وسلوالو چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چې نه پاکستانی پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان اتباخ کېل بل شي وو طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو د غیټ اوی رد کړی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو ونجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسون تر راپور پرون چهارشنبه خبر کړی دی دغه کمیسون پر راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شو او ته فرمانونو لړلې 50 سلنې پر افغان خوځو ونجونو لګول شو بندیزونو په اړه دی په دې موده کې طالبانو لښ په ګمټل کې پورته د ونجونو پر مخ د خوځو دروازې تړلې ونجونو لپاره د پروژه ګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټوله دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول دي او خزې په مزایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته لاته راکرسولې دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړای دی چې د دفاعي صنعت او د توغندۍ او د تولید په وړاندې کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلې دا ایران د لوچ ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د اوران کاري وستره د سیسه شند کړی چې د ایران پوځي توغندې او د هوایي چلن صنعتونه یې پنهخه کړی دي د شبکې د ټلویزیون شبکې زیاته کړی چې اوران کاري د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه تر سره شوې ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوده تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت تازه نن د وستر قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره کړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکو له سره ول وضعیت سره مخامخ دي
اول دغه تاوانونه دي چې اره شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سر بیا نوراو
نورستان ته به هم مور شو چې د برګ مټال په ځنګل کې اور لګیدنی څومره تاوانونه راولې دي
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبه ځنګل سوځیدل دي او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې لمانځه ته دي
نور مطالب هم شته ملتیا مغوړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وستر کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې شمیر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت په دې اړه بیا سمک پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کته هم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې ساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینه، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبه په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره سر بجاس 6% د امارات دی، 8% د دوی دی، سره زره مرکړي دی، 5% د نظام دی، 4% دوی دی، او اوس په نڅلور واړه بلاکونه 14% د نظام دی، د افغانستان د خلکو دی او وقت یا پسادی دوی دی.
خاقلی دلاور ده دخ قرار ده دونو ده سرنگوالی پاره او داشه چه وقت بولی تاورانی شوی و او چه مر شرکتونو پا که برخ اخیستی و چه ندی و یلی. ده طالبان حکومت دخ پلا وید و دلوره ولو پا خاطر در طول و لویتا که ده افغانستان پا کانونو کرده او کاری چه دوی ده افغانستان ده کانونو استخراش دخ پلو پروگرامونو پا لمری توب گره وستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لوی وړ کانونه په قرارداد ورکړي چې اواز د 103 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 100 کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال افغان حکومتونو اواز 106 وړ کانونه په قرارداد ورکړي وو، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بند نه ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کی. نو موږ تاسو بر دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي دغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 ټریلیون ډالر دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ترڅنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کی. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یو اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سربلټونکو ادارې یا سیګار هم څونه وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هر ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوی چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهیږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګریوان یو. نو بنان د کانګرس نه غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بی برخلیکه حالت ته د پایټکای کېږ دی او دغه اسناد راکړل سي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي، ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د پی 1 پی 2 یا سی وی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې لګڼو ستونزو ځوريږي. زمنن هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولی لایم د اسنادو پروسه مخکې نه دي تللي، افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. هم دې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15 پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 130,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډیر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13 نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو د هغې جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلی بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبرې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي
At the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for the
Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have been for several years, for
the Human Rights Council in September, we'll be asking again, طالبان د ښځو ونجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمیر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو میرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوریت نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو افراطی سیاست د هغوی د لومړی دورې د سیاست په چیر دی او هیڅ بدلون نه دی کړای.
بدستي ګروي تروریزم چنان طالب
په لیدندې له لاس اول پی بیکار شو. هغه جوګانې او بنسټونه چې موږ سره بوخت وو خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیه اړه د لوټه له هغوی سره مې کار کوه. اوس طالبان راځي چې محرم نلری دوی مو مناسبی ندی ولی ټولنیز فعالیتونه کوي ولی یو مترزه خزه یا ستکه موږ ته شرم او ننګ بولو.
شرم میدانم ننګ میدانم.
دا په تاسو حال کې دي چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړي خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعال او د جنبش شنبهای ارغوانی مسؤل ازادي رادیو ته وویل
مو په عنوان زنان افغانستان کې در
موږ د افغانو میرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې او حتی اقل د 1900 یم کال راهیسې چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوې مو هم دا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغیر نه دی کړی. اندا چې لای فردي او لا سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دی غولول کوي دوی افغاني میرمنې صرف نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کیږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو حکومت وو پختل خو د طالبانو وایان زبیولا مجاهد د ازادي رادیو پختنه د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې ترڅنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو د تاک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته لوګ د واټن سفر هم منی شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وس په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګې مټال په ځنګل کې لګیدلې اورې کنټرول کړی او نورو ځایونو ته لخپریدو منې کړی دی. 15 ورځې وړاندې د برګې مټال وسوالۍ په نیم کوک سیمه کې په ځنګل کې اور لګیدلې و چې د چارواکو په وینا په کې په لسګونو جریب سمکه او د نخترو څیړې و ځنګل سوځیدلې دی. دوی په خبره چې د یاد اور په وژنو کنټرول کې نږدې و سو کسانو برخه اخیستی و. تفصیل لسیمی په دې راپور کې
په نورستان کې د چاپیرل ساتنې ریاست مسولین وایي د برګمټالو لسوالي اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګیدلې ووري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشي ویور لامل ځنګل ته د وختو زیانونو او د اور وژنې د هڅو پاړه وویل.
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبا ځنګل سوځیدل دي، او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللې دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځ پورې و سو کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، موږ یې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډېرې غرونه د نخترو ځنغوسیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بی احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوی دی، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناک توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کاروانګورو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدماتو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کاروانګورو ته
د افشخانو ملازادو دروتل دا نیو اولویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په واجه خپل جامې بدلی کړي.
اول دا تاوانونه دي چې هر شپه مور چې بدیرو کالی بدلو سار بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولای سو نه کالی وارولای سو. مشکلات مې بیخي ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره فضاوي کور ودم باندې څه وباس ما دسته دی وباس یعنی په سپینو کالی کې خدای د شپې ښنه ستاله لانس ابي زه خوف لاسک د بیا په شخانو مل ازادو دروتل دا نیو اولویش پر کالو باندې فروت ګر کښنه را مرزان کړي ولاک ته شي زمي د تدات.
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خښتو او کلالوي بټيسته خو زیات یې د استوګني په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لکړتیا او لاملې په ناروغي دښته کې دوه شکایت کوي. د جنول سوالي دوه نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د خښتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شمولې بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
معنا مل ملک دې ګوشخانه واستدم کین د کورس خونه خمه خاصه په تکلیف کېږي د دې د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې نشانه کلویږي کله خرابې په خلونه نوز سره به دې مشکل خونه خمه خاصه شي دا کور د کاغبل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اج در جان اغه دا چې په تکلیف کړی چې کلا بار کو ګرد تک تور کې د غیر لویږي د دانې را لویږي ینه فازابی شنان ناجوی ناجوی ستنی و درېږي دا د دانې په کونه نه زیبره دا نه جوړي دوه مڅه دا غون چې دا کوریر استیسته د دې دغه څو چې بل ځای جوړي.
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي، او همداراز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار شهر په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ورټول بي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترکی چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را تر ځي د شهر هم را تر ځي لاسرسي به موږ هم ورته کیږي د دې هم لاسرسي ده
شغه زای مشت تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغی ش مجله تور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل تخلاص مر بوم د مشکل خلاص شالته به یو مشخص زای مشت معلوم رغه زای بوم انجب مر ټول یو زای کوره جوړ کغه زای مشت معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی دروسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنی خوای د وس لپاره دا ستوګن لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کړي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
اوس په تخار ته ورشو د تخار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو بڼوالو او مالدارانو ته د سهولتونو رامنځته کول په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څنګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل
کوشش خدا داریم کې یک آسانی به ملت بیاریم.
موږ خپل هرې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څنګه فعال کړه ترڅو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولای شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي څو په وخت سره د هغوی ستونزه ته رسیدنه وشي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن آزادۍ روډي ته وویل
چې در بخش سبزیجات چې در بخش خدمات میکاري
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران بڼوالان او مالداران کولای شي خپل ستونزې لکه ناروغي افتنه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي ترڅو د هغوی ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وشي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي ورسته له دې دوی کولای شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تعلقان ښار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وایي
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو ښه اقدام دی. اوس موږ کولای شو خپلې کرنیزې ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریک کړو او ورسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیزو ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
د ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامې ګټورې بولي.
اقدام نیک انجام دادن که از لحاظ ما میتونیم
د شولو په پټیو کې یو ډول چنجی پیدا شوی وو. د شولو بوټي خوړل په کلی کې چاره ته وویل چې د کرنې ریاست د آنلاین خدمتونو څنګ ته زنګ وهه. ما سپشل می ورته زنګ وهه سبا لس بجې دوه نفر راغلل او شولې نږدې وکتلې او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل.
چنجی لمنځه یوړل. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه ډیر خوش یو.
تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له کرنیز ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.